پېښور کې د مازیګر درې بجې شروع دي. کوم مشال رادیو په دې یو بل غړی کې به هم زه هارون بچا در سره يم. د خبرونه کې د خبرونو تر څنګ تاسو ته په یو شمېر موضوعاتو رپورټونه دروړو او پولیس پروګرام سروې مو هم درته ساتلې. خبرونه به له مجید بابر وو.
خبرونو سرټکی د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان ډیموکریټک موومنټ جلسه په کوټه کې لږ شیبه مخکې پیل شوه. په کابل کې په ځانمرګي برید کې د وژل شو شمیر څلیرشتو ته لوړ شو. ټاکل شوی چې پر اټومي وسلو د بندیز یوه نړیواله موافقه د 500 هیوادو تر منظورۍ وروسته د جنورۍ په پای کې عملي شي. مشال د خبرونو تفصیل. د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکریټک موومنټ پی ڈی ایم د حکومت ضد تحریک په ترڅ کې نن په کوټه کې دریمه جلسه پیل شوه. د یولس اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم لومړی جلسه د اکتوبر په 14 په ګوجرانوالا او دویمه جلسه د اکتوبر په 13 په کراچۍ ښار کې کړې وه. په کوټه کې دا جلسه په ایوب لوبغالي کې ترسره کیږي. په دې لړ کې کلک امنیتي ګامونه پورته شوي دي. جلسې ته بعد پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان، د مسلم لیگ نواز مرستیال مشر مریم نواز، د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم وینا کوي. بلخوا د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نواز قائد نواز شریف به د ویډیو لینک له لارې جلسې ته وینا کوي. بلخوا تیر ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ د بلوچستان چارواکو له هوایي ډګره بیرته ګرځولی دی. محسن داوړ په کوټه کې د پی ڈی ایم جلسه کې د ګډون لپاره روان وو. د بلوچستان حکومت وایي د امنیتي ګواښونو له وجې باید پی ڈی ایم دا جلسه ځنډولی وي. په شمالي وزیرستان کې یو تن په هدفي برید کې ووژل شو. د دې ضلعي پولیسو او انتظامي چارواکو د نومونو څرګندولو په شرط بیګا مشال ریډیو ته وویل چې په میرامشاه خوزایي سیمه کې وسلوالو یو دایي تن رسول رحمان له ځانه سره بیولی او بیا یې وژلی. پولیسو د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي. په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې تر اوسه 15 او په تیر کال کې 150 هدفي بریدونه شوي دي. د کابل په دشتي برچی سیمه کې یو خونید مرکز ته سیرما په یو کوڅه کې د شوي ځانمرګي برید له امله د وژل شو شمیر څلیرشتو ته لوړ شو. تېره شپه د کورونو چارو د وزارت ویان طارق آرین رسنو ته استول شوی پیغام کې ویلي یو کس ځان پورې چاودیدونکي توکي تړلي وو. غوښتل یې د کوثر دانش په نوم یو ښوونیز مرکز په نښه کړي. ښاغلي آرین زیاتوي د کوثر دانش مرکز ساتونکو بریدګر پیژندلی خو بریدګر ځان پورې تړلي چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړې چې په پایله کې تر دا مهال 40 کسان وژل شوي او له 500 زیات ټپیان دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې او طالبانو هم په دې پېښه کې خپل لاس لرل رد کړي. نن د اکتوبر په 15 په یوکرین کې د مقامی حکومتونو لپاره انتخابات کیږي. دا انتخابات به د هغو نوو ضابطو لاندې کیږي چې له مخه به یې واک د مرکز له مقامی کچې ته ورکړل شي. د یوکرین په جدید تاریخ کې د مقامی حکومتونو لپاره دا انتخابات تر ټولو اثر لرونکي بلل کیږي چې له مخه به ټول مقامی چارواکي بدل شي او نوو مقامی حکومتونو ته به د مرکز لخوا پراخه معاشي او سیاسي ازادۍ ورکړل کیږي. دا اصلاحات د هغه مرکزي انتظامي نظام د بدلولو لوري ته د پام وړ ګام په توګه ستایل کیږي چې د پخواني شوروي اتحاد له وختونو پاتې و او د یوکرین د خپلواکۍ درې لسیزو تیرېدو باوجود تر اوسه رایج و. دا انتخابات په 2019 کال کې واک ته راغلي ولسمشر ولادیمیر زلینسکي لپاره هم یوه مهمه ازموینه ده. ټاکل شوی چې پر اټومي وسلو د بندیز یوه نړیواله موافقه د 500 هیواد تر منظورۍ وروسته د جنورۍ په پای کې عملي شي. د ملګرو ملتونو د مشر انتونیو ګوتریش ویان د اکتوبر په 13 په بیان کې ویلي چې د اټومي وسلو د بندیز تړون به د 2023 زیږیز کال د جنورۍ په 22 عملي شي. د اټومي وسلو د ختمولو کمپاین په بیان کې ویلي چې هندورس پرون دا تړون منظور کړ چې معنی یې دا ده چې دا نړیواله موافقه به د 3 په موده کې نافذ شي. د نړیوال کمپاین د موافقې عملي کولو لپاره هلې ځلې کړې دي او په 2019 زیږیز کال کې د سولې نوبل انعام وګټه. د کمپاین مشري پیترس فین په بیان کې ویلي چې دا ګړۍ د جاپان په هیروشیما او ناګاساکي ښارونو د اټومي بمونو ورولو 15 کاله وروسته راغلي. د هغې په خبره ملګرو ملتونو جوړېدو پر وخت هم ویل شوي ول چې اټومي وسلې به ختموي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مول مجید بابر اوریدل. اوریدونکو مونږه غوښتل چې په پیل کې تاسو ته دا غ جلسې حال درکو چې د پاکستان ډیموکراتیک موومنت پی ډی ایم دا مال په کوټه کې پیل کړی ده. دا د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف ته د یولس جماعتونو اتحاد دی. دوی نن په کوټه کې درېمه خپل حکومت ضد جلسه کوي. خو مونږ خپل خبریال سره په رابطه کې بریالي نه شو، نو کوشش کوو بیا هم چې تاسو تازه معلومات درکو. خدای یو رپورټ دی په دغه موضوع چې د دې پی ډی ایم مشران مولانا فضلرحمان، مریم نواز شریف، یوسف رضا گیلانی، امیر در خان اوتی او نور مخکخان سیاسی چې د ګوندونو مشران دي هغوی کوټه ته رسېدلي دي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف به ویل شوي چې د ویډیو لینک لارې دې جلسې ته وینا کوي. پرون البته د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ هم په دغه جلسه کې د ګډون لپاره کوټې ایرپورټ ته رسېدلی و، خو هغه د ښار انتظامیې پرې نه ښودو چې بهر ښار ته ووځي. ایوب ترین دا معلومات مونږ ته راکړه.
وای کوچ ته درا تک سره سم د مسلم لیگ نون ګوند مرستیالی مشرې میرمن مریم نواز د پخوانی صوبای وزیر جعفر خان مندوخیل په کور کې وای وې دوسرے ته په خپل وینا کې ویل دي چې دوی اوس هم د فوج عزت کوي، خو په فوج کې ځینې کسان کوم چې په سیاست کې لاسوهنه کوي هغه د دوی لپاره د منلو وړ نه دي.
دو یا تین افراد کې سیاست میں دخل اندازی کو اگر آپ
د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشره میرمن مریم نواز و فوج په اشاره وایي که د دوو یا درو کسانو په سیاست کې لاسوهنه موږ ومنو او که ته غواړې چې موږ دا ومنو چې د ولس د ووټ په چپه حکومت د دوی په مرضی راسي او لاړ سي، او که ته داسې فکر کوې که د شکردار والا ججان دي په کوم کې چې قاضي فایز عیسا او جسټس عزیز صدیقي شامل دي او تاسو د هغو په ضد ریفرنس جوړ کړي چې تاسو کامیاب سي، خو موږ به کله هم د دې و تاسو ته اجازه در نه کړو. بل پلو ته د پی ډی ایم مشر او د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضلرحمان و کوچ ته د رسیدو څخه لمخه په کلات کې و خبریالانو ته په خپله وینا کې ویلې دي چې د سپریم کورټ د جج جسټس قاضي فایز عیسا د فیصلې وروسته د صدر مملکت ډاکټر عارف الوی او نه هم د اوسنی حکومت قانوني او اخلاقي جواز شته چې هغه د نور پر خپلو چوکیو پاتې شي.
کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ صدر مملکت کے منصب پر وزیر فائز ہے، اسے کوئی اخلاقی جواز؟
جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضلرحمان وایي چې د جمعې ورځی د پریکړې وروسته ډاکټر عارف الوی ته څه حق دی چې هغه دې د صدر مملکت پر چوکۍ پاتې شي؟ په اوس وخت کې هیڅ ډول اخلاقي جواز نشته او ښکاره خبره ده چې د دې ریفرنس منظوري په کابینه کې ورکول شوې وه. جلی کابینه او د جلی کابینه وزیر اعظم په هغه کې موجود و. دا ټول په دې کې مجرمان دي او نه دوی پر ملک باندې نور د پاتې کېدو قانوني جواز نشته. بل لور ته د پی ډی ایم د نن ورځې د جلسې په اړه د پاکستان د ساینس او ټکنالوژي مرکزي وزیر فواد چودھری ویل دی چې حکومت به کله هم وایز بختلاف ته د کرپشن یا درغلی لا وجه این آر او نشي ورکولی. د خبره هغه تیر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته کړه او وی ویل
یہ تحریک چلا رہے ہیں اس کا مقصد ہی مقدمات کے اوپر کمپرومائز کرانا ہے. د
پاکستان د سائنس او ٹیکنالوجی مرکزی وزیر فواد چودھری وایي پی ڈی ایم چې کوم تحریک چلوي داغه مقصد په مقدمو سودا کول دی. داغه مقصد دا دی چې کوم کیسونه دي هغه دې ختم شي او دوی دې این آر او واخلي، نو بیا به هیڅ هم نه وي. دغه ډول د پی ډی ایم د مشرانو و کوټ ته پر راتګ د حکومت له لوري سخت حفاظتي انتظامات شوي دي. په کوټ ښار کې د جلسې پر مهال د پولیسو تر څنګ سرحدي عسکر هم ځای پر ځای کړل شوي دي. د دې سره سره د کوټ د ایوب سټیډیم یا لوبغالي په ګډون چیر چې به جلسه کیږي په ټوله ښار کې د بیلابیلو ګوندو بیرغونه او بینرونه لګېدلي دي. د یادونه وړ ده چې د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شوانی تېره ورځ په کوټ کې ویلي وو چې د ترهګرۍ د پیښې د امکاني خطر له وجې په کار دی چې پی ډی ایم د کوټې جلسه وځنډوي. بلې خواته د کوټې اډیشنل ډیپټي کمشنر ثاقب کاکړ د پښتون تحفظ موومنټ د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ تېر مازدیګر د کوټ پر ایرپورټ باندې و ښار ته د را داخلېدو څخه هغه وخت وګرځاوي کله چې هغه د عمومي نېشنل ګوند د مرستیال مشر امیر حیدر اوتی او میافتخار حسین سره په ګډه د اسلام آباد څخه و کوټ ته راورسېدی. د پی ټی ایم د ځایي مشر زبیر اغا په وینا چې د دې څخه له مخه د انتظامیې له لوري پر محسن داوړ و کوټ ته پر داخلېدو باندې هیڅ ډول بندیز نه و اعلان شوی. خو د کوټ په ایرپورټ په جوړ شوی و ویډیو کې ثاقب کاکړ و ښاغلي داوړ ته وایي چې ستا د حفاظت په خاطر دا بندیز لګېدلی دی. دغه ډول د محسن داوړ سره په ایرپورټ کې د عوامي نېشنل ګوند مشران امیر حیدر اوتی او میا افتخار حسین هم تر شپې ناوخته پورې پاتې وو. خو د پیش په ضد د پی ټی ایم کارکوونکو له لوري د احتجاج په توګه د کوټ د ایرپورټ پر سر سڑک باندې پر لات پیل سو په دې ترڅ کې د ان پی صوبایي صدر اصغر خان سګزی او مشاورینو ته وویل چې دوی د چیف سیکرټری سره هم تماس نیولی دی. وروسته د پی ډی ایم ځایي مشرانو دغه پر لات هم ویناوي وکړې، خو د شپې ناوخته دغه پر لات ختم سو، ځکه چې د پی ټی ایم یو مشر زبیر آغا په وینا چې چارواکو موسین داور د ایرپورټ څخه په پټه ایستلې او ګمان دی چې بیرته د سړک د لارې د بلوچستان صوبې څخه باسي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شاهوانی وایي چې پر موسین داور د درو میاشتو و بلوچستان ته په راداخلېدو باندې بندیز لګېدلی دی، کوم چې د ده په وینا دا بندیز د روان کال د جولای د میاشتې په 19مه نېټه لګېدلی و او اوس به دغه د اکتوبر په 19مه نېټه ختمېږي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ.
میرا مشال تنیز دی په خوځه سیمه کې بیگا وسلوالو یو ځای تن وژل دی. د سیمه پولیسو اوسیدونکو دا پیښه تایید کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوز او هم پولیس وایي چې په سیمه کې د وسلوالو د لټون په موخه دوی عملیات دوام لري. د عمر وزیر رپورټ اورو.
د ځلی انتظامیه یو چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې تیره شپه میرامشاه خوځای سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو ځایي کس په ډزو وژلې او حمله کوونکي په تیښته کې بریالي شوي. پولیسو او ځایي خلکو هم د پیښې پخلی کړی. دوی وایي چې د میرامشاه خوځای سیمې اوسیدونکي رسول رحمان ناسرګنده وسلوالو له ځان سره بولې او پس یې په ډزو وژلې دی. پولیس چارواکي وایي چې د نامعلومه کسانو ضد یې مقدمه دایره کړې او تفتیش روان دی. دوی وایي امنیتي سرتیرو او پولیسو د غلطه د مشکوکا وسلوالو د گرفتارۍ لپاره د لټون عملیات هم پیل کړي دي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت یا ذمهوري نه دی منلې. روان 2000 کال کې شمالي وزیرستان کې دغه 15 هدفي برید دی. د ناوړاندې روانې میاشتې په 13مه نېټه میر علي خیسور زرړینی سیمې مخاور مشر ملک رئیس خان وزیر نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې وژلې وو. سیمه کې د هدفي بریدونو شمیر مخ په زیاتېدو دی او د دغه بدمنۍ ضد وخت په وخت ځایي ولس احتجاجونه او پرلت کړي. د حکومت نه غوښتنه کړي چې سیمه کې امن باوري کړي. حکومت او فوج په وار وار ویلي چې سیمه کې یې امن پر ځای کړی، وسلوال یې شړلی. د پاتې وسلوالو ضد مخصوص عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د بشری حقوقو یو شمیر نړیوالو سازمانونو په یو ګډ بیان کې پر پاکستاني او چارواکو غږ کړی چې د بشری حقوقو کارکونکو او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال ګلالی اسماعیل او د هغه د کورونا پر ضد روانه عدالتي ځورونه یا جوډیشل هراسمنت بند کړي. په دې سازمانونو کې الاینس فار سیټیزنز پارټیسیپیشن، ورلد ارګنایزیشن اگینست ټارچر او یو شمیر نورې ادارې شامل دي. د دوی بیان وایي د ګلالا اسماعیل مور او پلار د ترهګرۍ د مخنیوي قوانینو او سایبر سیکیورټي قانون له لارې پنهخه کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دا مسله په پام کې ده او و به یې څېړي. اسرار عالم مومند معلومات راکوي.
د ولسی ټولنې او فعالیتونو د پیاوړتیا نړیواله اتحادیه سویکس چې مرکز یې په جهانسبرګ کې دی د اکتوبر په 23مه یې د شپږو نړیوالو بشري ادارو په خبر کړي ګډ بیان کې ویلي دي. هغوی د بشري حقونو دفاع کوونکي پروفیسر اسماعیل او د هغه د میرمن عزلفت اسماعیل په قصد سره په نخښه کول په سختۍ سره غندي. بیان زیاتوي د بشري حقونو لپاره د ګلالۍ د کار له کبله هغه او کورنۍ یې له عدالتي ځورونو سره مخ ده او دا وخت یې پر ضد د یو شمېر جرمونو او ترهګرۍ مخنیوي قوانینو لاندې مقدمې درج دي. پروفیسر اسماعیل په شنبه ورځ مشال ایډیو ته وویل چې د یادو ادارو خبرې بالکل سمې دي. نوای د سپتمبر پر 13مه د پېښور ترهګرۍ ضد عدالت پر د پر لور ګلالۍ اسماعیل او میرمن فرد جرم لګولې چې له 2013 تر 2015 کاله دوی ته له هنده د ترهګرو فعالیتونو لپاره پیسې راغلې وي، خو نوموړی وایي دا تورونه بیخي بې بنیاده دي. پروفیسر اسماعیل وایي د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې د ده او د ښځې نومونه یې د هغو کسانو په لیست کې اچول شوي چې له هېواده بهر ته پر تلو یې بندیز دی. نوموړی وایي د ټیکس او تورو پیسو د سپینولو سره د تړلو جرمونو په اړه د تحقیقات کوونکي فیډرلي ادارې فیډرل بورډ آف ریوینیو لخوا ورته هم د روان کال په 20 سپتمبر نوټس ورغلی چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې تا او ښځې د انکم ټیکس نه دی جمع کړی.
مونږ ته یو خط د ایف بی آر نه زما ته او زما ښځې ته ملاو شو چې د تاسو د تیر شو شپږو کالو چې کوم دی نو ریټرن داخل کوي انکم ټیکس، او دا آخري تاریخ 30 اگست دی. اوس په هغې کې چې کوم دی نو بیا به مونږ وکیلانو له پیسې ورکوو، وکیلان به نیسو. چې یار وروره، مونږ خو نه سرکاري ملازمین یو، په 2002 کې ما نوکری پرېښودې، دا پینشن مې هم نه اخیستې، تاسو دا آنه نه اخلم. څنګه چې دی ګوره، ایف آی اے، ای بی آر، ټریزم عدالتونه، دا چې کوم په پاکستان کې سس عدالتي نظام دی یا قانوني او څه ادارې دی، هغه دې زموږ خلاف استعمالي د اختیاراتو ناجایز استعمال دی چې څوک بغاګ نه کوي سر بډیټي.
پروفیسر اسماعیل زیاتوي د 2019 کال په 23 اکتوبر وفاقي تحقیقاتي ادارې پر د سایبر جرمونو مخنیوي قانون لاندې مقدمه اهم درج کړه او پر د یې په ټولنیزو رسنیو کې د ریاست خلاف د خبرو کولو تور پورې کړ. خو نوموړی وایي په جیل کې د یوې میاشتې تیرولو وروسته په ضمانت خوشې شو، خو د په خبره د روان کال په فروری میاشت کې بیا د دغې ضمانت ختمولو لپاره د ریاست لاسپوسو کسانو درخواست جمع کړي. پروفیسر اسماعیل وایي د ده خلاف د دروغو مقدمې ځکه جوړې کړل شوي چې دی د ګلالۍ اسماعیل پلار دی او ګلالۍ د پاکستاني استخباراتي ادارو پر ناسمو کارونو نیوکې کوي. که څه هم د پاکستان استخباراتي ادارو پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېر وختونو کې یې دا قسمه تورونه رد کړي. بلخو د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی نذیر احمد عباسي چې د اسمبلۍ د بشري حقونو د کمیټې غړی اهم دی، وایي د ګلالۍ اسماعیل او د هغې د کورنۍ په اړه د بشري حقونو د نړیوالو ادارو د وروستي ګډ بیان په اړه خبر دی او په راتلونکي ګل ورځ به دغه مسله د کمیټې په غونډه کې راپورته کوي. عباسي په شنبه ورځ له مشال سره په خبرو کې د ګلالۍ اسماعیل او د هغې د کورنۍ د عدالتي ځورونې خبره نه رد کړه او نه یې تایید کړه، خو زیاته یې کړه
موږ به یقینا دا مسله راپورته کوو. دغه خبرې زموږ په نوټیس کې راغلي، خو موږ پرې تر دې دمه غونډه نه ده کړې او نه هم ما په بشپړه توګه دغه معلومات لوستي، نو ځکه پرې زه اوس څه نسم ویلی. خو له هیچا سره به زیاتی نه کیږي او نه موږ غواړو چې له چا سره زیاتی وسي.
موږ د خیبر پختونخوا او بشري حقونو قانون وزیر سلطان محمد خان او نورو اړوند چارواکو ته په لسګونو واري فون وکړ، خو هغوی هیڅ ځواب را نه کړ. د ولسی ټولنو او فعالیتونو د پیاوړتیا نړیوالې اتحادیې د شپږو نړیوالو بشري ادارو په خبر کړي ګډ بیان کې دا هم ویلي چې ګلالۍ اسماعیل او کورنۍ یې له دې کبله د پاکستاني چارواکو لخوا په نخښه کیږي. نوموړی په 2019 کال په اسلام آباد کې د پوځ او ریاست خلاف تقریر کړی و. په بیان کې که څه هم د فرشتې مومن نوم نه دی یاد شوی، خو وایي چې په یوې ماشومې د جنسي برید او وجنې ته د ریاست او پوځ په غبرګونو ګلالۍ نیوکې کړې وي. ګلالۍ دغه تقریر هغې مظاهرې ته کړی و چې په اسلام آباد کې د جنسي تیری ښکار وجل شوې فرشتې مومن د وجونکو نیولو لپاره شوې وه. یا تقریر وروسته د ښځو حقونو په فعالې ګلالۍ اسماعیل د 2019 کال په مئی میاشت کې د پاکستان پولیسو مقدمه درج کړه، خو هغه پټه شوه او بیا هم د دغه کال د سپتمبر پر 19مه نیټه په امریکا کې راڅرګنده شوه. د پاکستان حکومت او ګلالۍ د ریاست خلاف په ویناوو او کړنو تورنه کړې وه. ګلالۍ اسماعیل د ویښو جینکو په نامه د خزینه حقونو د دفاع لپاره یو اداره هم جوړه کړې او غنې نړیوالې جایزې هم اخیستې دي. نوموړي په دا وروستیو کې په پښتون ژغورن غورځنګ کې ډېره فعال او د لادرک کړل شو کسانو لپاره یې په جلسو کې د ریاست په پالیسیو هم نیوکې کولې.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي ادارې په دې هیواد کې د کووډ 19 ناروغانو په شمیر کې پر زیاتوالي اندېښنه څرګند کړې ده. د ادارې ویلي تر ټولو زیات ناروغان په مظفرآباد، حیدرآباد، کراچۍ او ګلګت بلتستان کې موندل شوي دي. ادارې خبرداری ورکړی چې که ولس له کورونا وایرس د حفاظت لارښوونې عملي نه کړي نو حکومت به یوار بیا ټول بند یا لاکډاون ولګوي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینٹر چې دا مرکزی حکومت لخوا د کرونا د سارنې اداره ده خپل رپورٹ کې ویلي چې تیرو 15 ورځو کې د کرونا ناروغو تناسب کې تر 30% زیاتوالی راغلی دی او دغه شان کرونا نه کېدونکي مرګونو شمیر هم یو وار بیا زیات شوی دی چې د اندېښنې خبر ده. په خیبر پښتونخوا کې د کرونا ناروغۍ لپاره ټاکل شوی چارواکي ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته د اکتوبر په 30 وویل چې د پاکستان ځینې برخو کې د احتیاط نه کېدو له وجې یو وار بیا د مثبت کیسونو تناسب زیات شوی دی چې پکې کراچۍ، حیدرآباد، مظفرآباد او د گلګت بلتستان په شمول ځینې نور ځایونه هم شامل دي.
د پوزېټیویټي چې کومه زیاته شوه یا کومنګ د ملک په سطح باندې وګورو نو پرون زمونږ 837 کیسز ریکارډ شوي دي کنه د کورونا او دولس اموات شوي د کورونا نه. نو هغه لږ شاند کې د زیاتې طرف ته روان دي او وجه عمده ده چې موږ خلکو احتیاط پریښی دي لکه موږ دا وګڼل چې جی بس کورونا راغه او بس اوس ختمه شوه نو بس تاسو واپس خپل روټین ته راشه. نو کورونا چې ته ځینې دا خو به وي دلته خو موږ به خپل احتیاطونه کوم ایس او پیز دی اب فالو کو نو الله بده نه بچی کو دا مونږ پری خل نو نقصان بکیږي جی.
د نړۍ د ځینې برخو په شان پاکستان کې هم یواره بیا د کرونا مخ په زیاتېدو کې سونو په خپل باندې طبي ماهرین وای چې خو ټول بند ختمې دوه ورځې اولس په مکمل توګه احتیاط پری خو دی نو بل خو موسم یخېدو له وجې هم لګ ډیر اثر غورځېدل دی. باچا خان میډیکل کالج مردان کې پروفیسور ډاکټر افتخار الدین جاتوی چې دا امکان بالکل شته دی کچر احتیاط ونه شو نو دا وایرس په دویم ځل هم وبای شکل خپلول شي.
څنګه دا فلو والا وایرس دی نو د نیو پیټرن دا سی وی چې یخ موسم کې چې د دې ترانسمیشن ډېر زیات دي نو خو چې موسم یې خلا روان دی نو دا موږ مطلب دا یو اسپیکټیشن زمو دی یا د دې چیر کې ویشي چې د دې سره دا کیسونه چې نو بیا نو زیات شي. نو خبره ده دی چې ارسه کولاو شو د دې اخر کې ایون سکولونه هم کولاو شو نو ته دومره ارسه کولاو شو او دا په زیات تر دا انټرو ټرانسفر د دې کیږي نو په دې سکولز کې چکم گیدرنگز کی انسائیڈ کم گیدرنگز دینا پائی کے ٹرانسفر ڈیز یاد کی گئے لیکن جہاں سے پلاو دینو داغی دا وجہ رچنے نو دا روان دیکھی گئے بل بازی ایک ری انفیکشن رن کی دیشی لکہ یو کستے ہو سب شہر دوبارہ اور تبوک کی دیشی.
این سی سی غنڈا کی دا صحت چاروا کو دا ہم ویلی چې پنجاب صوبه کې د کرونا وبا له وجې د مړو کېدو تناسب 1.6 تر کو شوی وو ولی اوس یو وار بیا 6% ته ختلې دي. دغه شان د ټیسټ مثبت راتلو تناسب هم د 0.29 نه 1.2% ته ختلې دي. د سرکاري شمیره تر مخه د اکتوبر 30 نیټې پورې په ټول پاکستان کې د کرونا ناروغ شمیر 3,00,000 نه اوړېدلې دی چې پکې خوښه 8.5 په تیر یو شواروس کې زیات شوی دی. دا شان تر دې دمه 6,500 نه زیات کسان مړ شوي او 3,00,000 نه سیوا د ناروغۍ وروسته روغ شوي هم دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سولې په بین افغاني خبرو کې پرمختګ به په افغانستان کې تاوتریخوالي کم او غوربند ته لار هواره کړي. شاه محمود قریشي دا څرګندونې د افغانستان د ملي شورا له پلاوي سره د لیدو پر مهال په اسلام آباد کې کړې دي. تفصیل د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
دوحا کې د سولې د خبرو له پایله نږدې یو نیمه میاشت ووته. نه یوازې دا چې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی بلکې جګړه هم ورسره توده شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اوس د دغه جګړې د سړېدو او درېدو لپاره د دوه په خبرو کې پرمختګ مهم بللی. شاه محمود قریشي پرون شنبه په اسلام آباد کې د افغانستان د ملي شورا له یو پلاوي سره په کتنه کې د امریکا او طالبانو تړون تاریخي فرصت یاد کړی او ویلي دي چې د دوه په روانو خبرو کې پرمختګ اوربان ته لار هوارولی شي. د پاکستانی رسنیو په حواله ښاغلی قریشي خبرداري ورکړی چې یو شمیر مخرب کړی افغانستان کې د سولې او ثبات مخه نیسي. خدای په ډاګه کړی نه ده چې دا کړی کومې دي. ښاغلی قریشی که څه هم د جګړې د تودېدو عواملو ته اشاره نه ده کړې، خو د حکومت او د نظر د خاوندانو انګېرنه دا ده چې طالبانو سوله کې د امتیاز اخیستو لپاره جګړه توده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم دې موضوع ته وروستیو کې اشاره کړې وه او ویلي وو دا باور ډیر خطرناک دی چې د سولې خبرو کې د امتیاز لپاره د جګړه توده شي. د طالبانو د قطر دفتر ویاند محمد نعیم بیا وایي د دوی جګړه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتو ته غبرګون دی او بل کوم هدف نه لري.
زموږ عملیات چې دي هغه عکس العملي حالت لري، اصلا بمبارونه زیات شوي دي، چاپي زیات شوي دي، تهاجمي بریدونه زیات شوي دي، چې دغه څو عملي نښې موښودلی شو په فرا کې چاپوي، په بغلان کې چاپوي، دغسې په هلمند کې زموږ د خان اوس د څو ورځې کېږي چې عملیات متوقف دي، خو مقابل لوری بیا عملیات کوي. دغسې په تخار کې چې کومه پېښه رامنځته شوه هلته هم تهاجمي عملیات دوی کول. په بدخشان کې چې کومه پېښه شوې هلته هم دغسې دوی د مجاهدینو په مراکزو باندې بمبارونه شروع کړي وو. موږ په دفاعي او عکس العملي حالت کې یو.
برعکس بیا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دوی ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان تورنوي چې جګړې ته یې زور ورکړی. په افغانستان کې جګړه پر دواړو خواوو سربیره ملکیانو ته هم درون زیان اړوي. د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو په ځلونو له دواړو خواوو غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي، خو ولسي وګړي لا هم د جګړې قرباني کیږي او ډیر زیان ورته له ښخو شوو ماینونو او هوایي بریدونو اوړي.
اسدالله الدین رپورټ او سوریدونکو سروې 19 پروګرام درته اورو. د دې اونۍ په خبرونه کې چې تاسو به په تکراری توګه واورئ، د هدیکې بشیر چې دا په سوات کې د ښځو د حقونو یو فعال ده، د هغې خبرې اورئ. له نوموړي سره زموږ همکاري ملیحې امیرزاده مرکه او دا خبرې کړې دي.
السلام علیکم او ستړی مشی په سروے پروگرام کې مو زملی ها میرزاده هرکلی کوم، امید کوم چې روغ او جوړ به یې. نن را سره په خبرونه کې لا سوات نه هدیکا بشیر زمونږه ملمنه ده. هدیکا بشیر د ښځو او جینکو د حقونو لپاره کار کوونکې ده. هدیکا د ملګرو ملتونو په ینګ ورلد لیډر پروگرام کې له پاکستان نه منتخب شوې ده. په دغه پروگرام کې د ملګرو ملتونو د ترقیاتي هدفونو یا سستینیبل ډیولپمنټ ګولز لپاره د نړۍ له کوټنا ځوانان د استاذو په توګه ټاګل کیږي چې د دغو هدفونو لپاره کار کوي. هدیکا د ماشومانو جنکو د کم عمره ودونو خلاف ورلمخه ډیر کار کړی دی. د دې مقصد لپاره هغه مخکې یو تنظیم ګرلز یونایټیډ فار هیومن رایټس هم جوړ کړو، یعنی د بشري حقوقو لپاره د جنکو اتحاد په نوم دغه اداره دوی چلولې ده. هدیکا د خپل کار په سر نړیوال ایوارډونه هم ګټلي دي، په دې کې ود اینڈ فار ګرلز ایوارډ، ایشین ګرلز رایټس ایوارډ او محمد علی انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین یو سو ایوارڈ نے دی چی دوی گٹلی دی. نن پا پروگرام کے لہا دی کے سر داغی پا حلو زلو خبری کا را سر موجود تھا نور تستڑی مشوائیو. اسلام علیکم حدیقہ.
وعلیکم السلام.
څنګه یې جی تاسو؟ ټیک ټاک حدیقہ؟
الحمدللہ جی. تاسو ښه؟
بالکل خو ټیک یو، مهرباني. او ټولو کې اول خو درته مبارکي وایو چې تاسو د یو این ینګ ورلد لیډر پروګرام چې دی پای کې منتخب شوی یې، نو مبارکي درته وایو.
ډیر ډیر مننه جی.
نو پای خو هم ته پوسو نه کو تاسو کا چې دی هغه مخ کې هم تاسو کافی کړی دی پای برنا چې خو اوریدونکو به لسر اوریدل غواړي تاسو د کار په اړه. نو حدیقہ اول خو تاسو وایئ تاسو د سوات د کومې سیمې سره تعلق ساتئ او بیا تعلیم تاسو چرته پورې حاصل کو او د چرته نام حاصل کو؟
زه د سوات مینګوري سید شریف سره تعلق ساتم. میټریک مې د اف ایس سی مې بلکې د گورنمنت کالج نه کړی ده. اوس چې کوم دی نو د سوشیالوجي چې د سوشیالوجي کوم اوس سوشیالوجي مې سټارټ کړی ده.
زه به همدغه تپوس تاسو نه بیا هم کوم چې تاسو خپل هم ډېر کم عمر دی، نو څنګه د دې جینکو د پاره د ښځو د حقونو لپاره آواز پورته کول دا تاسو ولې مهم وګڼئ؟
کله چې تاسو په ژوند کې حد سوشی نو د هغې حدسې نه انسان چې دی نو به جوړ شي زده کړو کې کله چې ته ډېرې ډغرې وخورې نو د هغې نه انسان ډېر څه زده کړي او هغه طرف ته د هغې پورې ستا عقل نه رسي هغه خبرې ته، خو چې کله ستا سره سهار پیوته او ډغر وخورې او هغې نه پس ستا هغه طرف ته ذهن لاړ شي. نو زما یو ملګری وه چې کله زه د وو کالو مه نو د اهي پکم عمر کې واده شو څنګه چې د ګړیاګانو لبي کولی دلته نو تاغه شان مونږ تخکاری د لکه دا هم د دې د ګړیاګانو غلبي دي کنه نو بیا مونږ چې دا په سکول ته راځي نو کله چې به مونږ لبو لتل نو اهي به بیا دا هي خو خجې دا هي به چې دا خو شو مچور خزر دې جوړ شي دا او دا خو واده شي دا تاسو تخکاری چې لکه دا په دې عمر کې دا اوس په دال لبي کې دا دې عمر ده هغه به مونږ کدای سره لبو ته نه پریښودل بیا یو ورځ مونږ ول په سکول کې یو وړه شانتي بس یو دغه وکړو کنه یو پارټي شانتي وکړه نو هغه مونږ راوغوښته هغه خو سه په میناتونو راغله نو چې راغله نو ټول لکه ځان لمنډې تړلې لبي وکولې او هغه سایډ ته ناست او ژړلې نو ما ته تپوس وکړو ما یې ولې هغې وي زما خاوند زما ما د بجلۍ په تار باندې وهي ظلم زیاتی کو او هغه الک چې وو نو هغه د 30 کالو نو هغه تی خپل ضرورت په دې وختل او غډې را وړو په هغه وخت کې
دا د څومره کالو اساس د مرګري
دا هم زما زما کلاس میټ وو
او تاسو وو کالو وې د وو اتو کالو وې چې دا
او زما کلاس میټ وو نو هغه په تیار خپل ایکسپیکټیشنز به دي ساتل کنه نو هغه خو باور شو کوله او دا دلته غټ مثال دا دی چې لکه جنکې یو وړي او بیا ورته وی وی دی به چرګان شړی او نور سکار مونږ نه کو کنه نو خو بیا صرف چرګان شړل نه شي کنه کور ټول ریسپانسبلټی هغه ماشومې ته پاول کی نو او بیا چې کله زه نه هم کالو شو مانو زما پسې په هغه ټایم کې ما وخته چې لکه دا غیر پاره ما څه کړې وي خو انفورچونیټلی ما دا غیر پاره هیڅ هم نه کړل هغه دا زما بزرګ کی دا اوس پوری دی کله چې بیا زه نه هم کالو شم زما پسې یو رشتہ راغله او کس چې هغه یو خو مالدار کورنۍ نو کنه هغه هم د 30-35 years وو بیا زما فیملی وی چې لکه دا خو ورکاو لکه دی کسلا نو هغه بیا
تاسو څه تاسو تاسو خپل ملګری را یاد شو چې دا چل ما سره ونشي
بالکل بالکل نو زما مور چې کومه نو بیا زما ما دا زما عمر نه دا واده او زه به څنګه د تونه یو لو انسان سره واده کوم نو اخی زما مور په سپورټ باندې چې کومه واده اونه شو چې بیا کله زه 11 سال شوم نو دا یو کلچر دی کنه د وخت نه د روان دی لکه زما ترویانی دا ای هم په 11 12 سال په عمر کې واده شوم نو زه چې کله 11 کال شوم نو زما نه چې نو خو به خامخا ورکوي هر ټایم کې چې ونه هغه کس یو ټکسي ډرایور خو زما نه چې نه دا اوس ورکوي ځکه چې دا خو د 11 کال شو په هغه ټایم کې بیا لګ ډیر ما د هیومن رائټس په اړه کې او د کوم لوچی د چایلډ میرج هغه ما لګړي رسټډي ځکه چې زما پلار فیمینیست وو او ما د بچپن نه لیدلې زما پلار د خلکو خلکو لې لکه خلک یې سپورټ کړی دی یو اکټیوست دی نو څومره چې دا ایون زما پلار د دې پورې چې لکه یو اورفن دی تیوانان دپاره سکول هم جوړ کړی وو د ډېر وخت نه به ما ویل خو زما پلار هم په هغه وخت کې سره شو کولی نو هغه خو د رایت سو دا خبرې اترې ما د ډېر بچپن نه اورېدل کنه د خپل پلار نه
هغه
بیا هغه یو ورځ ماله نو بیا چې دی نو بیا زما خپل نیا ته ووایي کته زما په دې کم عمر کې تاسو واده کوئ نو ما زه به ستاسو خلاف لاړه شم کوټ ته زه په تاسو کیس وکم نو د هغې نه هغې وویرېدل چې داسې نه چې د اوس کیس ته خبر راړی چې خبرې وکړو نو کېدی شي چې نیکسټ سټپ چوت کی نو د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا هغې قلم شو او ماتې زما سره ډریمز دي د تعلیم حاصلول غواړي نو د هغې نه پس بیا ما خپل یو سوچ ما وکړو چې تاسو وګورئ چې یو ایجوکیټډ فیملی ده او ښه ایکسپیرینس شوي زما دوه توریانې واده شوي د هغې صحت او د هغې څه څه حالات دي که نه نو هغې باوجود هم دي دا سټپ چوتی نو سوچ وکړئ چې زمونږ ارد گرد تعلیم یافته خلک هم دی او چا انپڑھ خلک هم دی نو هغې ته خو دا بالکل ایزي خبره ده خپل کار شروع کړو
دا تنظیم چې دی نو دا نه پس تاسو جوړ کړو سمدستي
بیا د هغې نه پس په 2014 کې ما گرلز یونایټډ فار هیومن رائټس شروع کړو او هغې به بیا مونږ اوله زه یوه جنیم چې کور کور ته بتلو بیا رو رو مونږ مطلب لس جنه کوي شو بیا به کور کور ته تلو خلک به آگاه کول چې دیو جی نه د صحت تعلیم باندې څه ساسره پریوزي او د هغې نه تاسو د هغې د بچپن حق د هغې د ژوند د تېرولو حق واخلئ نو دا هغه غېږه ده چې هغه به را روان نسل تربیت ورکوي نو دا هغه غیږي نه تاسو تعلیم حق واخلي نو دغه په دغې باره کښې چې دی نو اویرنس به ورکوو تھیټرز به واخیستل او تھیټرز کښې هغه سټوریز چې هغه کم په ریئل لایف کښې شوي لکه یو جینۍ وه دلته په سوات کښې نو د هغې هم په کم عمر کښې واده شوی وو بیا څه وخت پس د هغې خاوند د هغې نه د هغې پوزه کټ کړې وه نو دغه شانتې ریئل کم سټوري چې شوي بیا یوه بله داسې جینۍ وه
لکه داسې جینکۍ چې خلک ته عبرت واخلي
او جی نو داسې جنکۍ د هغې ریئل لایف سټوریز کوم دي چې هغې سره شوي نو هغه سټوریز به مونږ په تھیټرز کښې خول چې لکه دا د کوم ممبرۍ د هغې اثرات او پوره د هغې چې دی نو څه څه چې به دغه جنکو سره شوي وو که نه شدود زیاتی چې تاسو وګورئ د دې نه د هغې تعلیم حق واخیستی شو نو څه هغې ته څه میلاو شو زه او د لیجسلیټر سره به سیشنز اخیستل
نو دا خو ډېرو ګډ پروسس چې دا تاسو ته دا پوهه چا درکړه بیا په دې لاره کښې خو خامخا به مشکلات هم وو نو اول چې تاسو کور له سره راوتئ لکه تاسو پسې خپله رشتې رالې تاسو وویل چې تاسو خپله فیملي قانع کړه چې نه زه خو واده نه کوم نو نور داسې څه مشکلات وو د کور یو داسې فرد چې تاسو سپورټ ورته حاصل وو لکه چې اینو جینۍ تلی شي که نه په پښتني معاشه کښې کو ګورو نو تاسو سره هغه سپورټ څنګه وو بیا مشکلات څه وو چې تاسو شروع کښې ووتئ له کوره
سپورټ چې وو که نه زما د پلار وو وداؤټ زما د پلار د سپورټ نه علاوه دا بالکل هم پاسیبل نه ده چې زه د ور نه اخوا قدم کېدم یا زه اوزم بې اجازې ته دا بالکل هم پاسیبل نه ده او یو جینۍ چې هغه ودرېږي او بیا د دومره جینکو د پاره څه کول غواړي یا کور کور ته ځي ځکه چې تا تاسو هسې د بهر د وتو اجازت نه میلاوېږي د سکول ته د تلو اجازت نه میلاوېږي نو دا خو لا ډېره غټه خبره ده نو زما پلار چې دی زما د وخت نه سپورټ کړی زما هغه سوچ زما چې څه کول غوښتل هغه یو همیشه ته نه اپریشیټ کړی دی او سپورټ کړی دی بیا د کور نه کله دا کار مونږ سټارټ کړو او کور کور ته بتلو نو مخالفت مونږ ته د ډېرو خلکو نه میلاو شوی دی د پیټرسري نظام هم زمونږ مخالفت کړی نو کله مونږ راووتو نو زمونږ کور ته به دا خلک حاصله زما د پلار ملګري ده ښځې ټول ایون زمونږ ښځې هم خلاف وو چې لکه دا جینکۍ څه ګډې وډې کوي او دا خو وړې وړې جینکۍ دي او دا څه ګډې وډې خبرې کوي ډېر بیډ کامنټس او ډېرې ردې بدې او دا بیا چې کله مونږ اوارډ اخیستو نو دا د ویسټرن ایجنټس دي او داسې ډېرې خبرې اترې به کېدې نو خو مونږ ګیو اپ نه دی کړی وه خبرې وو بس په خبرو اخیستې دي او خپل کار یو جاري ساتلی دی هم چیلنجز چې راغلي دي نو هغې ته
چیلنجونو ته تاسو ملا تړلې ده بالکل اورېدونکو هدي کوي چې دوی د مشکلاتو نه نه دي یېرېدلې خپل کار ته دوام ورکړی دی نو د ګرلز یونایټیډ فار هیومن رایټس دغه اداره یا تنظیم چې دی هغه اوس هم کار کوي ښه ښکلی فعاله ده
جی سیون ایئرز زمونږ شو چې اووه کاله زمونږ شو چې مونږ دا رجسٹر ارګنایزیشن نه دی او یو تنظیم دی خپل کار چې دی هغه مونږ
ډېر ښه تاسو وایئ چې اول تاسو سره تقریبا یو لس جینکۍ وې نو اوس دې کښې څه ګروتھ شوی دی څه زیاتې شوي دي جینکۍ په کښې
لس جینکۍ زه یې چیر پرسن یم لیکوم نور ممبرز دي د دې نه علاوه چې کوم دی نو ځای په ځای باندې په سکولونو کالجونو کښې په دې کښې مونږ ځان له جدا جدا ګروپس جوړ کړي دي چې لکه هغې منتلي یا میلاوېږي څومره ایشوز چې هغه ډسکس کوي نو هغه ایشوز باندې مخې ته کار اویرنس نو لکه ډفرنټ هغې هم هغې له مونږ جدا جدا کارونه ورکړي وو هغو ځان له هغه جاری ساتی نو په هغې باندې نو هغه تا نور ګروپس چې دا په سکولز او په کالجز کښې او دا ټن مونږ داسې وشي لکه دی کورونو ته دا پریکټیکلي کوم دا دغه چې ده کوم کورون ته تلی شو یا میټینګ شو یا مخې ته څه کول ګي سټراټیجیز او په دې باندې نو دا زمونږ د دې لسو جنکو کار دی
اورېدونکو تاسو په سروې خپرونه کښې له هدي کښې بشیر سره خبرې اورئ او دا پروګرام لا ختم شوی نه دی یوې لنډې دمې ته ورځو وروسته بیا له هدي کښې بشیر سره خبرې جاری ساتو په سروې خبرونه کې زما ملیحه میرزاده سره ملګری یې. ما سره په پروګرام کې نن هدیکا بشیر له سوات نه میلمنه ده چې یوه فعاله ده او بلاش ایوارډونه هم ګټلي دي د خپل کار په سر. نو هدیکا اوس په تاسو نه تپوسو کو تاسو اوس د ملګرو ملتونو ینګ ورلد لیډر پروګرام کې منتخب شوی یې، نو دا څه پروګرام دی او په دې کې څه داسې هدفونه دي چې تاسو یې لپاره کار کوئ؟
د ینګ لیډرز فور ایس ڈی جیز چې دي دا هر دو کالو پس سلیکټ کیږي چې د کم د یو این د یونایټیډ نیشن د 2030 چې کم میشن دی، نو کم ګول دی د اخی د اچیو کول د پاره. لکه تاسو په یو این کې چې جدا جدا که تاسو ګورئ د ینګ لیډرز جدا ګروپ دی سایډ دی، کم دا لوی دغه چې دي کنه دا ګورمنټ او د دې جدا جنرل سیکرټری او دا هر ځای جوړ کړی دي. هر دو کال پس چې کوم دی نو د ینګ لیډرز فار ایس ڈی جیز سلیکټ کیږي. دا د کوم ګول چې دی د یو این د هغې دپاره د هغې کوششونه دي چې هغه ګول چې کوم دی هغه ټول رایوځی شو، هغه ګول مونږ اچیو کړو. نو په هغې کې تاسو که وګورئ نو غربت دی پکې، وومن امپاورمنټ دی پکې، ډېر شی داسې ایجوکیشن کوالټي ایجوکیشن او جینډر ایکوالټي، نو ډېر شی داسې ایس ڈی جیز دی، ډېر شی داسې ګولز دي چې د هغې د اچیو کولو دپاره ډېر شی خلق لگیا دی او کار پہ کئی. جب آگے کے زمونگا دا سترا ینگ لیڈر زوانانو چی کم سرٹ چھوی بدے کے دا ہر یو کا زان لزان لہ ایس ڈی جیز دی، نو پائے کے زما کم ایس ڈی جیز چیرے تو آغا غربت دے او پاگے بکار گو او ومن امپاورمنٹ پاندے او پا ومن جسٹس پانے او پا میاری تعلیم پانے او دا جنڈر ایکوالٹی بانے چی کم دے، نو پاگے بانے با انشاءاللہ کار گو مخیطا.
دا اولیس کسان چی منتخب شوی دی پا دی پروگرام کی دا صرف دا پاکستان نی او کنا دا دنیا دا گوٹ گوٹ ناخستل شوی
دا یو این تا وزر اپلیکیشن تو پورا دنیا نا ملاو شیو دا 172 کنٹریز نا چی پا حاغی کے صرف 17 کسان سیلیکٹ شیوی دیو دا پاکستان نا پا کزا ول نئی اما پاکستان نا نور سوک نیشتا دا.
حدیقہ تاسو ہوئے چی تاسو باوس تا ملگرو ملتونو چی کم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 2030 2000 دیر شمکال آغی کی تاسو یاد کچی تاسو با دا غربت تلری کولو دا خزو دا امپاورمنٹ بیائی کی دای سکلز دی سکلز ڈیولپ تعلیم دا ہر سے تاسو یاد کچھ دے لپارا بکار کرے ایجنڈا تاسو سر ایجنڈا سدا بیاد ایجنڈا تا طریقہ کار لپارا تاسو سو سوچ کرے چی سبا کرے پکم الارا بدا کار کرے
فی الحال چی کم دے نو اس چوکی دا ریسنٹلی اس پا زمین گے ورک پلان جوڑی گی زکا چی اس تا دی اسو رزی شوی ورک پلان با اس من جوڑاو چی مخی تا سنگا منگا ومن امپاورمنٹ بانے کار کولی شو او کوالٹی ایڈوکیشن باندی خو زمون فوکس بدائی چی تاسو گو رہے نو پس سوات کی دا تعلیم چی دے نو دا سکولو نو تاو گوری سکولو نو کم دی پائی کی دا نا فیسلیٹیز نیشتا نو سکولو نو تدا دا چی دا اپروچ پس منگا سنگا مخی ترسا نو زمون دا خیال لے چی کم سینیٹرز دی آگی تم زدی ایشوز پا بارے کی پتا لگی تل پکار دی چی دا مسئلی دی کتر سو چائلڈ میرج دا مسئلہ ہوئے دیسی نو در سے ایشوز دی نو مونگا دا مخیدہ چی کم سینیٹرز دی داغی زر مونگ ملاقات کو داغی تب دا ایشوز خبا قیدہ بر جزا مونگ دا ایشوز دیو دا دی سولوشن راو باسے زکا چی حکومت دا دا حکومت کار دی چی حکومت دا شیزونا سکولز جوڑ کی وڑولا یا خزولا چی کم دین ہو آغی یا سٹارٹ اپ شورو کی جیسے دیر شیطا دلتا دیر شیط جنی کئی دی چی دا آغی پا کم عمر کے وقت پا دی وجوہات کی چی آغی دا غربت سبقونه هم دلته چی دین لکه اول خو اجازت نه ورګي او کچرته ورته اجازه ته پلاو شي نو بیا لسم پوری وې ساغلی نه په خو ده هیده پیرنټس دی چی دیته خدا مخ ته خو سکول نه شي نو لکه یو دسه سٹارټ اپ چی اهی ل شروع شي ا دسی یو بزنس وړو کې وړو کې اږي وې ځان ل مخته بیا فرزر ځان ل دغه کوي کنه لکه بالکل دې طرف چا سا سکروچ نشته چی جینکو لا پلیټ فارم ملاو شي چاہی تاسو په سواد کې ہو رہے نو سواد کے ہر یو جنے کے دومرا ٹیلنٹ ہے چی داغی صحت نشتا او دا ہر یو جنے سارا دومرا آئیڈیاز دی چی دومرا کریئیٹیو آئیڈیاز چی کا آگی لا پلیٹ فارم ورک رلے شو زیم چی دی بڑے مخی تا لڑ شی آسل گیا آگا پلیٹ فارم کمی دا نو فوکس چی کم دے نمونگوان بیتا حکومت سر دا خبری خبا قیدہ زمون کمین ایم این ایز ایم پی ایز دیا سینٹ تر څومره پورې نه کېږي او دا ایشو ورته مونږ مخې ته کېدو.
صحیح، تاسو هدي کوئ چې د پارلمان د استازو سره به ستاسو لیده کاته وي، تاسو به په دې زور راوړی چې د څه کومې مسلې دي، که د ښځو مختلفو برخو کې چې کمې دي، تاسو د ماشوموالي د جینکو یا د کړه کیسه چې دغه مسله ده، او بیا د لپاره د قانون سازۍ چې تاسو یو طرف ته اشاره وکړه چې ایته ضرورت دی، نو بیا تاسو چې داسې قسمه پلیټ فارم باندې خپل غږ پورته کوئ، نو بیا حکومت چې دی یا د حکومت استازي چې دی، هغوی بیا تاسو ته غوږ دي، لکه مخکې هم تاسو دا کارونه کړي کنه، نو دای طرف نه بیا ریسپانس څنګه ای تاسو ته؟
اول کې چې مونږ نو هغه مونږ په تیر په لو لیول باندې کړه، لوکل ګورنمنت او دې سره کنه، نو لیجسلیټرز او دې سره، خو اخیره طرف لکه اوله کې چې مونږ اوله کې خو مونږ ته بالکل ریسپانس نه ملاوي دو، یو پر مونږ په خپل ساتو یو پلیٹ فارم یوازې مال نه، پوره یوت ته داسې پلیٹ فارم ضرورت دی چې هغه خپلې خبرې وکړي، که تاسو په دې وطن کې هر یو صوبې ته لاړ شئ، نو د هر یو ځوانانو چې دی، نو هر یو ډېر شی مسلې دي، نو هغه له یو داسې پلیٹ فارم پکار دی چې هلته خپل ایشوز هغه هلته ډسکس کړي، هوپفلی مخکې ته دا ایکسپیکټ کوو چې آواز یو وری
قانون ساتي،
د سینټر سره په خپل ملاو شو امنه سامنے او دا هي سره دا ایشوز ډیسکس کو.
یو مثال به او د دن کو تور کو د چایل میریج بل دی کنه، د ماشوم مالی ودونو خلاف چې کم بل دی، نو هغه خو سین د سملی تاسو ته پته چې هغه خو منظور کو، او
جی
او په خیبر پختونخوا کې ورته اقدام کېدو، خو بیا پای باندې سلام مشوره کېده، نو هغه اسلامي نظریاتي کونسل ته ولېګل شو، ځکه د عمر هغه ټکه چې دی کنه د واده هغه باندې اتفاق نه کیږي، نو په دې باندې تاسو سره راي ده
دا لاسټ آی تھنک په 2019 کې کوپریټینګ هغه د 11 اکتوبر او گرلز فیلډ ډے اون په هغه ورځ باندې هغه بل چې نو هغه ریجیکټ کړل شو، چې نه د جینې عمر چې دی نو 18 سال دی نه یې کرا. اصل کې دغه خبره کیږي چې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چې ورنه دا هی هم په 9 کالو په عمر کې واده شو کنه، زمون خلک هغه خبرې ته ګوري چې لکه هغه په 9 کالو په عمر کې واده شو، خو تاسو بیا هغه سره دا دی ته مو ګوري چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څنګه پرسنالټی وا، هغه څنګه انسان، موږ هغه ته نه ګورو چې لکه هغه د هغه سره په څومره نرمۍ راغلی دی، هغه څنګه ساتلی دی، هغه څنګه خیال ساتلی دی، نو موږ هغه کوالټیز ته نه ګورو، موږ ته صرف ګورو چې لکه دا هغه پاره عمر زیات تر زمون خلک په دغه باندې کریټیسیزم کوي چې لکه دا خو د هغه په عمر کې شی، نو تاسو ولې د دې خلاف خبرې کوئ، او بل نه تاسو ورته د واده که جنرلی تاسو ګورئ نو د واده د عمر سره یوازې دغه نه چې میچورټی کې او ستاسو مرزي کنه د واده لپاره، نو زموږ زیات تر عموما ودونه چې کوم دي نو هغه جبري ودونه دي، جبري او په کم عمر کې ودونه دي، نو موږ د هغه جبري او د کم عمر د ودونه خلاف چې هغه د هغې ماشومې د هغې نه د هغې بچوند واغستل شي، او د کم عمر په واده یا د جبري ودونه په هغه باندې د هغې سودا کی گیری سے داہی من خلاف یو دے دا پارا جی دے نو سٹرکٹ لاس بکار دی جی دے دا پارا دا سخت نسخ قانون جوڑ شی 16 سال عمر دے داہی پنشمنٹ تا صبح او گو رہی داہی سے لکھ دا تاسو کدہ دی چائلڈ میریج لا تا گو رہی نو آگا تاسو پا دے وقت وانی دا کہ اخوار یو انسان تا ایکسیسیبل اخو بے ہر سوک پنشمنٹ پام تا گی او 16 سال عمر او آگی تا خدا غنی دے کنا دا ہور تا سخت کاری نو بل دا کارو قانون را هم شی نو داہی بے بکی پی کې امپلیمنټیشن ته کیږي، او اړو کې امپلیمنټیشن ووم شو نو دا به تاسو څنګه پته لګی چې بدیز کې په کم عمر کې واده شو دی،
رپورت کیږي
دا به څنګه رپورت کیږي، دا به څنګه رپورت کیږي، پولیس خو هغه ته هو بنې نه ګنجي پولیس ته پته لګی یو کور کې په کم عمر کې واده د کیږي، نو چاته څه پته لګی چې بدی کور کې په کم عمر کې واده وشو، نو دا هغه لپاره یو دسي جدا کمیټي یو دسي جدا افیسرز جوړول پکار دي چې هغه خو بقاعده پاره کې نظر ساتي په دې کې دا دونه کیسز دي، دونه کیسز شو دا هغه بیا خپل پروپر باغی باندې پولیس او خپل پروپر باغی باندې پروپر طریقه باندې هغه پنشمنٹ ملاوی گئی واضح ہے چائلڈ میرج لاس ہے دس ڈیر شی لاس دی چیز ہے پر بخال اسٹرکٹلی لاس پکار دی چاہیے سبق میلاؤشی جیسے بیا آئندہ دوبارہ نہ کیجیے چاہے برت واغس تو مبل موٹر وے خبر پراپر طریقہ معنی اسٹرکٹلی لاز نہیں داغی نا ٹول دگا کی گیری کے بتے بیا
لکا خیر ہے کہ خوم دگا ہی کنا چلا کتا سو دا موٹر وے دا کیسا اکڑا بیا دا معشومانو سر دا زور زیادتی دا کی سنو تا سو یاد ون اکڑا خیر ہے کہ سہم بھی اگا ملزمان چی دی اگا گرفتار کرل شی نو کو اہم نیول شی نو بیا خو غم دا کی سو نکی گی نو سر دا سے حل تا سو ضروری گنے لکا آگاہی تا سو یو نکتہ دا چی آگاہی دے بیا تاسو وے چے پورا سسٹم پورا نظام پکار دے دا چیک اینڈ بیلنس دا مانیٹرنگ نو تاسو بس وینا ای بدے بابت سر یو دا سے مهمه نقطه چے پکار دا چے تاسو د دې پروگرام لاره خلق تاسو واوري او پای باندې عمل ومشي
زما زما د ټول ندا دے کنا چے اس هم ضرورت نه دے کر زمون گورنمنت سټریکټلی لاس جوړ کړو د خزو حفاظت په خپل لاسو کې واغستو دا هر سبب برابرۍ کړي ته زی په زی باندې سکیورټی ملا او شو او هغه د خپل پولیسانو نه په حفاظت کې شوي نو زم چې دا هر څومره د پرابلمز چې دي او هغه د زیات نه زیات چکن دی سیفټی و مل لور کړو نه علی الا با دیتا دا پرابلم بحال کیږي او د سټریکټلی رولز او سټریکټلی لاس جوړ شو پدی بارے جی بھائی کی دا نہیں جو لگا دا معاف شو دادی سے شو دادی سے شو بھائی کی بلکہ سے برت اخلی رہی پتی چی آؤ کز دا کار کو نو زما دا سزا دا
مہربانی پر پروگرام کی تاس منگلہ وق راکو بس لگ وق پاتے دے تپوس پکول غواڑو چے دا فیوچر لپارا دراتلون کی لپارا ستاسو نور سا پلانو ناری
اوس فی الحال دا جی کم دا ایس ڈی جیز کول ہم تا بحال شوی دی پا دی بانی پا فیوچر کے انشاءاللہ کار کم او کلا ہم زمون چی دینو ایرلی یو التا یو انتا را اختل کی گی پا آگی کچھ سمرم دا یوت ایشوز دی آگا با ہائلائٹ کم انشاءاللہ او دا کشمیر چی کم دا کشمیر دا وڑو سر چی کم ظلم زیادے کی گی دا ہی نا دا ہی دا جون تا تیرولو حق غستے کی گی دا ہی دا لبو دا حق دا لبو کولو حق غستل کی گی نو مخیتا یو دا ارادہ دا چی انشاءاللہ دا آنگی آواز بجوڑے گا دا کم ایس ڈی جیز او دا چی دینو پدی و انشاءاللہ پراپر کار شورو کو مخیتا
صحیح او پا آخر کی یو بل تا پوس پا کول وارو ٹول اوری دون کی چی تاسو اوری سا پیغام باورتا ور کول وارو
زما دا پیغام دے ورتا چی خاص کر پیرنٹس تا چی خپل وڑا چی کم دینو داغی چی کم سوچ دے نو آغا اپریشیئیٹ کئی او دا ہی سوچ واورے او زمون جنہ کئی چی کمی ډیر زیاته ټیلنٹډ دي نو دا هي سوچ او هغه لا تاسو پلیټ فارم ورکولې شي تاسو ولې اجازه ورکولې شي چې هغه مخې ته لاړ شي او خپل خوبونه پوره کړي نو زه به ورته دا مې او الله چې د کوم عمرې د ودونو نه وساتي تعلیمونه په حاصل کړي
ډیر ښه ډیر ښه پیغام او هدي کا تاسو ته په مستقبل کې ډیر ښه ژوند او کامیابی واړو ډیره مهرباني چې تاسو موږ سره خبرې وکړې
ډیره مننه
جی اوریدونکو تاسو په سرو پروګرام کې نن له هدي کا بشیر سره خبرې اوریدل امید کو چې نن نه پروگرام بس تاسو خوښیږي پر اتلونکو هفتو کې بل نورو مېلمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتي ته خدای پامان
او جنې مکتب تا سبای دا خار کې روان تل خبر کړی زندگی دا خار کے روانہ چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روانہ دل خبر تھی زندگی دا خار کے روانہ شد آمد او کیسا زمانا چی سر سرید آخار کی روان قاتل خبر کئی چی زندگی دا آخار کی روان پاتا جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کینا بن خوا سند رے آوا شکیدہ خار کے روان قاتل خبر پہ زندگی را خار کے روان